سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د امیر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلغ تر کله کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشريزي د پای د لامی د حقي برخي هرکلی وکړ چې د یو خپلواک با ثباته متحد له جنگ او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ کړی او هم یې له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د سانتیا او برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنی چارو وزارت په خبره کړې لمی کې ویل دي چې اسلامي امارات د سیمې د امنیت او ثبات او د همکارۍ او د پراخوالي په اړه د خې همغږي در رامنځته کولو په هدف د ورته ناستو هرکلی کوي او غواړي چې په دا ډول غونډه کې افغانستان د څارونکو په توګه خپل استازي ولري. د مجازي سرمشريز ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نه وربلل شوی. د طالبانو حکومت ویل دي سازمان په بل سرمشريز کې چې په قزاقستان کې جوړیږي بعد د افغان حکومت استازي ته کې د ګډون زمينه برابر شي. د شانګهای د همکارۍ سازمان په اعلامیه په خبره کړې لمی کې یو امن او ثبات لرونکی افغانستان د ټولې سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهم بلل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس پوتسل وای که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل شي، دی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد د مدغم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په امریکا کې چې پرون سه شنبه خبره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژره تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي، کنه د تل لپاره به له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان پر اړیکو سوری غورځولی وي. ښاغلی پوتسل زیاته کړه یو نامه هڅه کوي همکاري زیاته او له انزوا څخه د افغانستان د اوسني حکومت په وتلو کې مرسته وکړي. د طالبانو سرپرست حکومت څه باندې یو میاشت وروسته یې دوه کاله پورې کېږي تر اوسه یې د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د ملګرو ملتونو تعلیمي علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وای په افغانستان کې د نجونو ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللې دي. یونسکو پر ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو دی. یونسکو وای له منځنیو ثانویو پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړې په افغانستان کې د زده کړو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یو نسل د لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی. هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهم دی. یونسکو وایي چې د یو هیواد نیم نفوس زده کړو په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې کیږي، هغه هیواد نشي کولی چې پرمختګ وکړي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وری حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبي پیښو کې خلکو ته ډیر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د دې وزارت د اطلاعاتو او اماریکو رئیس اویان شفیع الله رحمي رسنیو ته په یو استولي پیغام کې وویل
روان کال د وری میاشتې نه تر اوسه په ټول هیواد کې د بلادیرو طبي پیښو له امله بعد مرغه یو سل یو پنځوس کسان شهیدان، دوه سوه پنځه کسان ټپیان، دوه زره یو سل دوه شپېته کورونه په نیمه او بشپړ ډول ویجاړ شوي او درې زره دوه سوه نهه نوي څاروي او پنځلس زره دوه سوه اویا جریبه کرنیزې ځمکې او میوه لرونکي باغونه له منځه تللي.
د رحمی په وینا په زپل شو سیمو کې سروې روانه ده او تر اوسه یې وزارت له کورنیو او نړیوالو موسسو سره په همغږۍ په اتاویا زره زیانمنو شو کورنیو باندې مرستې ویشلې او دغه لړۍ له روانه ده. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه دوه سرتیري او یو ولس کلن ماشوم وژل شوی او څوارلس ولسي وګړي ټپیان شوي دي. دا پیښه د خیبر پختونخوا ایالت چې مخکې د پاکستاني طالبان یا تحریک طالبان پاکستان یو پیاوړی مرکز و په میرانشاه ښار کې رامنځته شوی ده. د پولیسو یو چارواکی راشد خان ویل چې په دې پیښه کې یو شمیر سرتیري هم ټپیان شوي خو شمیر یې نه دی ښودلی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا یا کمیټه نه دی اخیستی. خوشک کیږي چې دا به د تحریک طالبان پاکستان د ډلې کار وي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې حملې زیاتې کړې دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د خبرونو تفصیل لو دا مطالب لرو. دا یونما مرستیال وای ډاډه دی چې د نجونو په زده کړو د بندیز پریکړې او تلفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیر خلک د دې احکامو مخالف دي. دا چې طالبان په افغانستان کې پر افغانو میرمنې لګول شوي بندیزونه به بیرته واخلي او کنه وړاندې په راپور او همدارنګه په تحلیل کې به درته وایو. وربشو کندهار ته چې په دې وروستیو کې هلته د ناچاو د توکو له چاودېدو سره خلکو ته مرګ شو بل اوخته ده.
د خلانو باندې اول د کور ته څه ګوښه ولر نه ولا درا ګوښه چې تا کوس د مو څه ورنه دا چې څو پر دې په داخله دی نور کوم شی نه وي نه په ځکه کې غار پر کړی ده.
د کندهار په گاوان دورزګان په مرکز ترین کوټ او یوشمیر ولسوالیو کې بیا بزګرانو د شاتو مچیو پالنې ته مخه کړې ده.
بیا د یو کار په چریدو سره بیا درې سنده خصوله یعنی دوه سنده خنور یعنی چچان وکړله درې سنده خصوله د دوه کال په چریدو سره تقریبا و سنده خصوله یعنی دی هغه چچان کوله ما نور سنده خام ته جوړوله او بل اخره نه دی و سنده خاطه سنده ته ورته.
دا به هم درته ولرو چې د اسرایلو پوز د لویدیز غاړې په اشغالي سیمو کې پوزي عملیات نن پای ته رسولي. دا چې د عملیات څه وخت پیل شو او څومره فلسطینیانو ته پکې مرګ شو بل وختي ده په دې به هم درته راپور ولرو. نور مطالب هم درته لرو. ملتیا مو غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. د یو نما مرستیال وای ډاډه دی چې د نجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډیری خلک د دې ډول فرمانونو مخالف دي. مارکس پوتسل سره د یو نما نیوز سره مرکه کې خپل نه یو مرکه کې پر افغان نجونو خو د طالبانو بندیزونه او محدودیتونه هغه څه بللی دي چې د لقوله قدم وا مکړي ل نړیوال ټولنې سره به هیڅ کله د طالبانو اړیکه خینه شي. د یو نما مرستیال داسې مهال چې طالبان په افغانستان کې د امنیتي خوندیتوب ډاډ ورکوي د داعش د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت پر وړاندې ستر ګواښ بولي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ مرستیال مارکس پوتزل وای د نجونو زده کړه د بحث وسیله نه ده بلکې دا هغه څه دي چې د بحث پر ځای پرې برعکس بای ټول نجونو زده کړو ته پریښودل شي. پوتزل له یو ان نیوز سره مرکه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله ویبپاڼه خبره کړې ویلي ډاډه ده چې د نجونو په زده کړو د بندیز پریکړه یو طرفه ده او د طالبانو په ګډون د افغانستان ډېری خلک د دې احکامو مخالف دي. خو پوتزل د دې پوښتنې په ځواب کې چې که د طالبانو په ګډون ډېری افغانان د دې حکمونو خلاف دي نو ولې طالب چارواکي عملي کوي زیاته کړې چې کندهار کې میشت طالبانو مشر ملا حبت الله اخونزاده او هغه ته نږدې کړی د مذهبي او فرهنګي روایتونو په استدلال سره دا کار کوي. خو پوتزل ټینګار کوي چې د مذهبي استدلال پر بنسټ په ټوله نړۍ کې اسلامي هیوادونه دا بندیزونه نه لري. د یو نامام رسیال د نجونو او ښځو په زده کړو او کار بندیز د افغانستان د اقتصاد لپاره زیان رسوونکی بلل او زیاتوي که دا محدودیت او بندیز دوام وکړي هیڅ کله به له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې خینې شي. مارکس پوتزل د طالبانو د مشر او چارواکو هغه څرګندونې هم تر پوښتنې لاندې راوستي چې د نجونو د زده کړو بندیز یې له کلتوري او دیني مسایلو سره تړلی دی. طالبان واک ته له بیا ځلي رسېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او تر خوا یې تېر کال د ډسمبر په 24مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو او نه دولتي مؤسسو کې له کار کولو هم منع کړي. طالبانو دې بندیز ته د اسلامي شریعت نوم ورکړ. خو د یو نامه مرسیال وایي په نه دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لوی زیان افغانانو ته رسېدلی او نه یوازې دا چې د دوی د مرستو رسولو بهیر یې زیانمن کړی بلکې هغه کورنۍ یې ډېرې ځپلې چې سرپرستي هغو ښځو کوله چې د ادارو کې یې کار کاوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مرسیال په خپله مرکه کې د یو نامه د ماموریت پر وړاندې امنیتي ستونزو ته هم اشاره کړې او داسې مهال چې طالب چارواکي د افغانستان د خوندیتوب ادعا کوي مارکس پوتزل داعش خراسان څنګه د خپل ماموریت پر وړاندې لوی ګواښ بولي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د خغلی پوتزل د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو پوتزل دا د طالبانو لپاره یو فرصت بولي چې د افغانانو پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او زیاتوي که د افغان نجونو او ښځو زده کړو او کار ته اجازه ورکړي فکر کوي چې افغانستان به یو ځل بیا نړیواله ټولنه کې مدغم شي او تر خوا به یې نړیوال تمویل کوونکي هم له افغانستان سره په خپلو اړیکو بیا غور وکړي. تر هغه سره مبارزه بشری په ځانګړي ډول د ښځو حقوق او ټول شموله حکومت هغه درې مهم مسایل دي چې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو اړیکې د کړکیچ تر حده رسولې دي.
و موریدل چې د یو نامه مرستيال ویلو چې دا ډاډه دی چې د انجونو پر زده کړو د بندیز پریکړه او طرفه ده او طالبانو په ګډون باندې د افغانستان ډیری خلک د دې فرمانونو مخالف دي. خو یا طالبان په افغانستان کې پر افغانو میرمنو لګول شوی بندیزونه به بیرته واخلي؟ زموږ همکار خاطر پردیس مرکیب سر کې د پښتنه له خزینه فعالې مرزي حافظینه کړی ده.
دا خو یو واضح خبره ده چې په تیرو شلو یا دوه ویشتو کلونو کې چې طالبانو افغانستان کې جګړې وکړې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې دوی ولاړ وو. یوازینی دلیل او منطق د دوی د جنګ او د مخالفت دغه و چې دوی له مخکني نظام سره نه جوړېدل، د هغوی پر وړاندې دوی نیوکې درلودې او مختلف نور موارد وو، مخصوصا د ښځو بس، د ښځو ازادي، د ښځو حقونه، چې په دې برخه کې طالبانو ځان ته یوه بهانه جوړوله. اوس مثلا که ډیر چر یا هم د دوی له راتګ سره لکه تیر نظام غوندې وایي، خو خامخا د افغانستان د خلکو تر نیوکو لاندې راتلل، د نړیوالو تر نیوکو لاندې راتلل، چې که چیرې تاسو هیڅ نوه مشکل نه درلوده، نو د څه لپاره تاسو څه باندې شل کاله د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې وکړې؟ د څه لپاره تاسو د بېګناه افغانان له منځه یوړل؟ دا خو واضح وه چې دا انتقادونه او دا نیوکې حتما په دوی باندې کېدلې. دوم مورد دا چې دوی یو ډېر بد تاریخ هم کېښی ده، یا هم د دوی عمر 15 کلن دور چې وو یو بده تجربه وه د افغانستان لپاره او نړیوالو ترې بده خاطره درلوده. نو دغسې یو ذهنیت له ټولو سره وه، ځکه په دغه ابتدا کې چې دوی بیا ځلې راغلل افغانستان ونیو، په هیڅ صورت د افغانستان د خلکو لپاره او د نړیوالو لپاره دا د منلو وړ نه و. په مقابل کې چې دوی په رسمیت ونه پېژندل شول، یوازینۍ نقطونه چې دوی کولی شول په ډېرې اسانۍ او ښه استفاده وکړي همدغه د ښځو موضوع وه، ځکه دوی غواړي په رسمیت وپېژندل شي، په دوی باندې پیسې باندې نه شي. مثلا کوم امتیازات چې دوی اوسمهال له نړیوالو څخه اخلي، د هغه د ترلاسه کولو لپاره یو آله د فشار ده چې اوسمهال مثلا که چېرې د دوی یوه غوښتنه نه منل کېږي، خامخا د هغه زور یا فشار ټول په ښځو باندې راځي.
طالبان ولې تر اوسه په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دي رسېدلي؟ تاسو ته معلومات دی چې دوی دا دی تقریبا 2 کاله پوره شو د دوی د واکمنۍ په افغانستان کې، څه فکر کوي ولې دوی په دې برخه کې یو واحد نظر ته نه دی رسیدلی؟
دوی په څو ډلو خپل منځو کې ویشل شوي دي، حتی په همدغه قنداري طالبانو کې چې تاسو وګورئ هغوی په څو ډلو باندې ویشل شوي دي، سره له دې چې د یو ولایت کې دوی هېڅکله د یو بل نظر منلی نه شي. مثلا یو طالب ده یا یو طالب چارواکی ده چې هغه غواړي له نړۍ سره تعامل ولري، یوه سخت دریځه ډله ده چې هغوی وایي موږ په دغومره کلونو کې جنګ کړی و، په همدې خاطر چې موږ هېڅکله دغه مسایل نه غوښتل، نو اوس د څه لپاره موږ مثلا د خپلې قربانۍ له لاسه ورکړو یا هم هغه تر سوال لاندې پوسو؟ دا خو یو واضح خبره ده چې هماغه په ډلو ټاکلو باندې چې دوی خپلو منځونو کې ویشل شوي دي، دغه ستونزې هم دې ته اجازه نه ورکوي چې مثلا دوی د یو واحد نظر ولري. د ښځو هماغه ابتدایي حق یا هم د نجونو چې دوی باید ښوونځیو ته لاړ شي، په همدغه مارود باندې ممکن ټولو ته معلومه وي چې شاید د اویا یا اتیا فیصده شاوخوا کې طالبان دې ته راضي دي چې بالاخره
د نجونو په وړاندې مکاتبو دروازې باید خلاصې شي. مغلی فزي تاسو په خپل خبرو کې اشاره هم ورته درلودله، دغه وضعیت ته په کتو سره د افغانستان د میرمنو او د نجونو راتلونکی څنګه ارزوي دی افغان میرمنې په صفت؟
د هر ورځ په تریدو سره موږ ډېر چانسونه او فرصتونه د د تربیې په برخه کې تاسو ته د افغانستان ټولو خلکو ته او د نړۍ خلکو ته چې د تعلیم په برخه کې یو ساعت مهمه ده، یوه ورځ مهمه ده، یوه اونۍ مهمه ده، ولې بدبختانه د افغانستان تعلیمي نظام 2 کاله کېږي چې له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. که دا وضعیت دوام وکړي جبران یې ډېره زیاته سخته ده، په اسانۍ سره نه جبران کېږي، ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ
مرزی حافظی و چه خاطر پردی سره پا افغانستان که در طالبان نخواه پر افغان خوز و در بندیزونو پر خبری کولی.
azadiradio.com
د ایکسپریس په نوم یو خپلواک بنسټ په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې خای په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت لا پسې خراب شي. دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا کپس پنوم یو خپلواک بنسټ په خپل راپور کې چې د جولای په 14 مې خبر کړی پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت ته خرابې دوه وړاندوینه کړې. کپس چې یو څېړنیز بنسټ دی او د بشري مرسته رسونکو موسسو ته راپورونه او تحلیلونه برابروي، تازه په خپل راپور کې څلور هغه عوامل روښانه کړي چې لامل یې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خرابېدلی شي. د بنسټ په کلیوالو سیمو کې د وچکالي، تودوخې او په لویه کچه د ملخانو د خپرېدو له امله د حاصلاتو کمښت او د خلکو د عوایدو کموالی، د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د دولتي ځمکو راګرځول چې له امله یې خلک بې ځایه کیږي او بشري اړتیاوې ډېریږي، همدا ډول د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات نه کول او د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نامنیو د احتمالاتو ډېریدل او همدا ډول د افغانستان شمال ته د پاکستاني طالبانو د لیږدولو پلان او هلته د داعش خراسان څانګې او د مقاومت جبهې د فعالیتونو ډېریدل هغه عوامل یاد کړي چې په افغانستان کې روان وضعیت نور هم ناوړه خواته بیولی شي. په دې راپور کې ویل شوي چې د طالبانو له واکمنېدو دوه کاله تیریږي، خو له نړیوالې ټولنې سره تعامل کړکېچن شوی او سرپرست حکومت یې بریالی شوی نه دی چې نړۍ په رسمیت وپیژني او په مشرانو یې لګیدلې بندیزونه ختم شي. همدا ډول د افغانستان بانک د کنګل شوې سرمایه د لاسته راوړلو لپاره یې هم هڅو نتیجه نه ده ورکړې. په راپور کې ویل شوي طالبانو په تیرو دوه کلونو کې ګڼ فرمانونه صادر کړي چې د افغانانو ورځنی ژوند، بشري حقونه او د بشري مرستو د رسولو بهیر یې اغېزمن کړي دي. د یوې موسسې مسؤل چې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې کار کوي او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل اوس هم ډېر عوامل شته چې خلک یې مرستو ته اړ کړي او که نور عوامل هم پرې زیاتېږي نو د خلکو ژوند نور هم زیانمن کولی شي. هغه وایي
موسم ګڼ عوامل دي چې د خلکو اړتیاوې په هر سکتور کې زیاتې کړي دي، نو که دا عوامل هم ورسره شي د خلکو اړتیاوې، د خلکو د ژوند ضرورتونه او مشکلات ډېریږي او په هغه کچه باندې بشري مرستې هم او نور امکانات هم کم دي، نو د خلکو په ژوند باندې به ډېر منفي اغېز وکړي، ورسره د خلکو د ژوند خرابېدا هغه څه دي چې مستقیما په امنیت باندې او په ټولو برخو باندې اغېز کوي.
اکاپس پنسر داسې مهال پر اتلونکو شپږو میاشتو کې د بشري وضعیت د خرابېدو وړاندوینه کړې ده چې طالب چارواکو تر دې مخکې ورته اداوې رد کړې دي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته ګڼو موسساتو او مرسته کوونکو هیوادونو خپلې مرستې کمې یا بندې کړې، ګڼ شمېر کسان بې دندو شول او ښځې د طالبانو د محدودیتونو له امله په کور شوې چې ورسره د ډېرو کسانو اقتصادي وضعیت هم خراب شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا دا مهال 28.7 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. یاد سازمان دوه ورځې وړاندې په مختلفو برخو کې د افغانانو د ملاتړ لپاره یو دوه کلن ستراتیژیک چوکاټ هم اعلان کړ چې په وینا یې عملي کېدلې د افغانستان د اوسنیو چارواکو په کړنو او د مرسته کوونکو په ملاتړ پورې اړه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرائیل پوځ د لویدیز غاړې په اشغال سیمو کې پوځي عملیات نن پای ته رسولی دي. په سټوډیو کې را سره نوریا اسنوری د نوری صاحب ستړی مشي، تاسو کړه ته دغه عملیات په اړه جزئیات راکړي.
بله فریدا جانې، اسرائیلی ځواکونه د لویدیز غاړې په اشغال سیمو کې د تیرو څو کلونو له تر ټولو پراخو پوځي عملیاتو وروسته نن د فلسطین له جنین ښار څخه ووتلو. په دې توګه هغه دوه ورځنی عملیات پای ته ورسول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 12 فلسطینیان او یو اسرائیلي سرتیری ووژل شول، زرګونه کسان له خپلو مینو بې ځایه کړل او ډیر زیان یې واړول. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې پوز وايي په دې عملیاتو کې چې د بمباریو او د سلګونو په لسرتیرو د عملیاتو لړۍ پکې شامل و، هغه وسلوال ته سخت تلفات اوښتې دي چې د جنین د کډوالو په کمپ کې اوسېدل. خو معلومه نه ده چې د عملیاتو په لویدیز غاړه کې تقریبا یو نیم کال راهیسې د پایل شویو درنو جګړو د پای ته رسولو په برخه کې کوم اغیز کړی وي کنه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو له لویدیز غاړې د اسرائیلي ځواکونو له وتلو مخکې ژمنه وکړه چې د التیا په صورت کې به په سیمه کې ورته عملیات بیا ترسره کړي. نتانیاهو د جنین په یوه څنډه کې له یوې پوځي پوستې د کتنې په مهال وویل چې ماموریت د بشپړېدو په حال کې دی او زیاته کړه دا په جنین کې وروستي عملیات نه دي او هر چیرته چې ترهګر ولیدل شي د ځپلو لپاره به بیا عملیات وکړي. دا په لویدیز غاړه کې د اشغال په وړاندې د فلسطینیانو د 12 مخکې وسلوال پاتون رئیس د اسرائیل تر ټولو لوی پوځي عملیات ول. د اسرائیل پاوز د 2022 میلادي کال لومړی رئیس د فلسطینی سخت دریزو د ورزنه پر بریدونو په وړاندې په لویدي زغړه کې عملیات چې هدف د سخت دریزو زپل یاد شوی تر سره کړی دی. د اسرائیل پاوز دغه عملیات ضروری ځکه بللی و چې په وینا د فلسطینیانو دولت ډیر کمزورې دی. د اسرائیل پاوز ویل په لویدي زغړه کې د ورستیو عملیاتو په ترڅ کې زرګونه میله وسلې د بمونو جوړولو مواد او د نقدو پیسو زیرمه ضبط کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویل د اسرائیل د ورستیو بریدونو په نتیجه کې 12 فلسطینیان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي، خو د اسرائیل پوځ ادعا کړی چې یوازې سخت دریځ وژل شوي او په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې په لویدیځه غاړه کې له 140 زیات فلسطینیان وژل شوي او پر اسرائیلو د فلسطینیانو په بریدونو کې لږ تر لږه 25 تنه وژل شوي دي. اسرائیل لویدیځه غاړه، ختیځ بیت المقدس او د غزې ترانګه په منځني ختیځ کې د 1980 کال جګړې په مهال لاندې کړي دي. دا هغه سیمې دي چې فلسطینیان د یو خپلواک راتلونکي دولت جوړ ولو لپاره د بیرته نیولو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په کندهار کې له هم ماینونه او ناچاو دي توکي د ماشومانو ژوند ګواخي. په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې د ناچاو دو مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لس ماشومانو ته مرګ شوبل اوختي. تفصیل سیمې څخه په دې راپور کې.
څلویښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوضې مدد د سیمې اوسېدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ 15 تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاو دي سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. دغه څلورو ټپي سو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاو د توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو د دغه ماینونو د لیرې کولو غوښتنه کوي. څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په 15 مناحیې کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس حبزوی روغتون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لسکل نمیروی سی ول دغه ما شمانو دی
بربان پیدا ته روان وختي ول کوته مراوري او کوته وام دی بلکشنی پر یو غوريرا ولا شو غول د چی سی دا ول ز ما ول تو درې زبدار و پشت چی ته به و پجن دی چی دا غول ما لرا رسدان غنو ز نو پات بالا پر پټا
د کندهار وسیدونکو وای ل جګړې د فاطمه مینونو خطر تر بل هر وخت خلق پتیر بیا ماشمان د مرګ لګوار سره مخ کړي. د کندهار وسیدونکو منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
څنګه اوس کاله سره په جنگونو کې د چتلته د شورویان وخت سره بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونو مکمل داسې ساحه ستا چې دشت دي او دا دشت کې یا ځینې لوی لارو کې ځینې پر ای سرکانو کې نو ماینونه یې شول سوي دي او هغه پاک سوي نه دي. دا باید عامه پواوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحه پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی بیان حاجی عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ 250 ټیمونه په کار بوختیا او غنی سیمې له ماینونو پاکې کړي.
په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د پخوانیو جګړو ځینې چاودېدونکي توکي تر مځکه لاندې پټ دي چې اکثره د روسان د وخت تر مزک لاندې دي او نج پاکستاني نو په دې برخه کې په کندهار کې پیلن درې مستات چې په دې کې یو شمیر چمونه د مینونو ساحه په نشه کوي او یو شمیر چمونه بیا عملا مینونه کاږي.
په افغانستان کې مینونه او ناچاودو مهمات تر ډیره د پخوانی شوروي اتحاد او کورونی جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخصي وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو لمخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتي و.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس په پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت په مرکز ترین کوټ او یو شمېر لوسالیو کې بزګرانو د شاتو د مچیو پالنې ته مخه کړې ده. بزګران زیاتوي چې اروزګان کې د مچیو د روزنې زمینه مساعده ده ځکه یو سرسبز ولایت ده او اړتیا نشته چې څوک مصرف پرې وکړي. بل خوا د اروزګان د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي په دغه ولایت کې اوس مهال د مچیو فارمونه شتون لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د شاتو د مچی فارم دی چې پیولای په پالنه بوختي
ملکه وروتلې.
د شاتو د مچی د شپولا د پالنې پرته هم خپل ځنګړی نظم لري. د شاتو د مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مختوري. د مچی د فارم د شپولا دی چې د کرنې او مالداري ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نموړی وای د شاتو د مچی فارم په دغه ولایت کې شنه نتیجه ورکوي.
بیا د یو کار په تیر دوه سره بیا درې سنده خصوله، یعنی دوه سنده نور یعنی چې چان وکړله درې سنده خصوله. د دوه کال په تیر دوه سره تقریبا وو سنده خصوله، یعنی دی هغه چې چان کول ما نور سنده خام ته جوړوله او بل اخره د یو سنده څخه ته سنده ته ور قسم ور وزسه لس کلوم کوي. د کاله لس کلو اصل اصلي شات چې ډیر غټ شي دی په دې کې دا یو څه چې شات ډیر یو قیمتي شی دی. نو د یو صندوق چې لس کیلو وزي نو د کاله چې لس صندوق څو کو دی دا سل کیلو چې یو بازار ته وړاندې کی دا ډیر یو خوندور شی دی او ډیر یو شر لس راوړنه دی او تر هر شی باندې دی نشي اکسیدیم ته مېږي.
ګران بیا د شپولا گاونډې دی او دا هم استاذ د شاتو د مچیو د فارم جوړولو هوټ کړی دی. د پخپل کور کې دوا د شاتو صندوقونه تیر کال یې شې دي. دی وای کڅه هم د شاتو مچی شاسیل ورکوي خو وای باید د شاتو لپاره په نړیوالو مارکیټونو کې بازار مند نه وسی.
کال نو دوا صندوق هو دونه من اصل موجندې وېستل مات نه درلودې د دې زموږ کندار ته ویوړل. نو یو بوتل په سل افغانی وو یو وای وکیل وو شي صفه دغه یو ولا ډوډۍ برابر وو په یو لار باندې روزنه ان شاء الله چې مواد او شی برابر شي دغونه ورسره پویږم. غوښتنه دا ده چې موږ سره دولت کومک وکړي.
بل خو بیا د کرنې ریاست لخوا په اورزګان کې د شاتو د فارمونو د ترویج هڅې زیات شوې دي او یاد مسولین وای دوی هڅه کوي چې په دغه ولایت کې د شاتو د مچیو فارمونه زیات کړي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د مطبوعاتو د برخې مسول مولوی عبدالمنان فاروقی وای دی دا مهال تر جیرش پوری د شاتو د مچی فارمونه لري.
موږ لله الحمد دیش فارمان ثبت لرو. نو سپدی کې تقریبا 200 شل صندوق لرو او په 200 صندوق کې تقریبا د هر صندوق پر سر باندې لاتو کیلو سه بیا ته 2 کیلو پوری موږ له دې حاصلات لاسته راوړو. نو پر روزګان ولایت کې موږ دغه اندازه قدر مچی لرو.
په اورزګان کې دغه بزګران د کرنې ریاست او نړیوالو سازمانونو غوښتنه کوي چې د دې سره د کرنې د عصري وسایلو په برخه کې مرسته وکړي. دغه بزګران وایي د دغه ولایت نږدې 50 اصلنه خلک په کرنه او مالداري بوختي او د خلکو عاید د همدې کرنې او مالداري څخه دي خو د خلکو مزکه لږ دي. دوی په دې باور دي که عصري وسایل ورته ورکول سي نو د لږو ځمکو څخه به ډیر حاصل لاسته راوړي او د ژوند چارې به ورته اسانه سي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
دوی مینیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د شانګهای د همکارۍ د سازمان د سرمشتي زی د پای د اعلامیې د حقي برخې هرکلی وکړ چې د خپلواک باثباته متحد له جنګه او له مخدره موادو څخه پاک افغانستان څخه ملاتړ او همیل افغانانو سره د بشري مرستو د دوام او د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د سانتیاو برابرولو یادونه کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې دوی د دغې غوښتنو هرکلی کوي، دوی د دغې برخې هرکلی کوي. دغه مجازي سرمشتي زه ته چې هند یې پرون کوربه و د طالبانو چارواکي نو وربلل شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مرستیال مارکوس بوتسل وایي که په افغانستان کې د ښځو د زده کړې په نادولتي کورنیو نړیوالو موسو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار کولو مسله حل نه شي، دوی کولی شي په نړیواله ټولنه کې د دې هیواد مدغم کېدو تصور وکړي. نوموړي د ملګرو ملتونو له نیوز رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون سه شنبه خبره شوې وویل چې ښځې په ټولنه کې د ګډون حق لري. هغه د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دې پر ښځو لګول شوي بندیزونه لرې کړي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو وایي په افغانستان کې د نجونو او ښځو خوبونه او هیلې له منځه تللي دي. یونسکو په ټویټر لیکلی دي چې په دې هیواد کې د ښځو د زده کړې اساسي حق تر پښو لاندې شوی دی او دا د نه منلو وړ دی. یونسکو وایي له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او د ښځو راګرځول ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شل کلونو لاسته راوړنو له منځه وړل دي. طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وری حمل میاشتې راهیسې په افغانستان کې په طبي پیښو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د وزارت د اړیکو او عامه اړیکو رئیس ویاند شفیع الله رحیمي رسنیو ته ویلي دي چې په روان کال کې 150 کسان د دغې پیښو له امله مړه شوي، 215 کسان نور ټپیان شوي دي. او چارواکي وایي د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پر یوې امنیتي پوستې په یو ځانمرګي برید کې لکتر لګو د سرتیری او یو یولس کلن ماشوم وژل شوي او څوارلس ولسي وګړي نور ټپیان شوي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
اوس د نړیوال ټولنې ته په کار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کیږي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری.
په یو بل راپور کې به واوري چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
The latest data indicate that globally,
ورسته شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 28 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي.
دا چې د وخت نظام د معتادینو د اولادونو پر وړاندې کوم مسؤلیتونه لري، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړي.
کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، دغه خلک چې کله رالویږي دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دي.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شي خو ګټ نه کی، مجبور یو چې بیا هم دا کوپنار وکړو.
کوپنار خو لا څو کال کېږي چې کړو یا مرسه خو نه یو، خو دا وړي لا هم یو.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو لپاره اوږدمهاله عملی ستراتیژي نه لري. دا شبکه د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې پروګرام ته په کتو سره وایي چې دوی د اقتصادي او اجتماعي ستراتیژي پرته د کوکنارو کښت په بشپړ ډول منع کړی چې ډیر زیان یې بزګرو ته رسېدلی، خو د نشه یي موادو لویو قاچاقونکو ډیره ګټه کړې ده. هغه بزګران چې سخت کال یې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت منع کولو یو کال تیر سوی، خو دوی تر اوسه هم د کوکنارو بدیل کښت نه دی ترلاسه کړی او د کوکنارو پر ځای د نورو بوټو کښت هم چندان ګټه نه ده کړې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو موضوع ارزولې او په دې اړه په خپل تازه تحلیل کې لیکلي چې له جامع اقتصادي او اجتماعي ستراتیژۍ پرته په افغانستان کې په بشپړ ډول د کوکنارو د کښت منع کول به نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد کمزوري کړي، بلکې د افغانستان ملي اقتصاد ته به هم ډېر زیان واړوي. دې شبکې په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه اوږدمهاله ستراتیژي نه ده جوړه کړې. له همدې امله د کوکنارو د یو فصل ویجاړول نسي کولای چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت راتلونکي وضعیت تضمین کړي. د شبکې راتلونکي کال د کوکنارو د کښت نشي موادو تولید او قاچاقو کمولو د اثبات لپاره ټاکونکی کال بللې دی. د افغانستان د تاجرګرانو شبکې د ارزونې پر بنسټ د کوکنارو د کښت منع کولو ډیر مالي زیان بزګرو ته اوښتی، خو د نشي موادو قاچاقونکو د تاریاکو د بیې د جګېدو له امله ډیره ګټه کړې ده. د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ بزګر خان محمد وایي چې د طالبانو حکومت د دوی د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړل او اوس نه پوهیږي چې د بدیل کښت د نشتوالي په صورت کې خپل اولادونو ته څنګه رفقه برابره کړي.
پښ جری په مو کړلې و د خپل مجبورۍ په خاطر باندې موږ ښه مصرفونه په وکړه، خو کله چې حاصل ته د ګوتو په شمار ورځې پاته وي راله هغه یم راڅخه کمپین کړه بندې کړه. اوس موږ پر یوه خولانه ګرځي، لس کسه پامل کور راپسې دی، پورونه مو کړي وه، مصرفونه مو کړي وه، دا اوسګر د ډوډۍ غواړي شی نشته.
د کندهار یو بل بزګر علي ګل چې د پور په پیسو یې کوکنار کرلی وایي د ده د کوکنارو تر کښت ویجاړولو وروسته دې ته ارسوي چې فرا ولایت ته وتښتي، ځکه هغه خلک ورپسې ګرځي چې د پیسې ځینې پور کړي دي.
نو زما تاریاکې را مات کړله، نو زما تاوان یې نه کوي، راځه پوروړې یم، اوس پوروړې هم راپسېږي، زما کښت هم لاړې ختم شو، نو هغه یې را مات کړله، بس ګرسره در بدره کړله، اوس پورونه هم راباندې دي، اوس مې هغه وطن و هغه مځکه ده پرېښول، یم په فرا کې اوس ګزاره کوم، ولې پوروړې هم نه پرېږدي، ما ډېر پورونه کړي یې.
د نشي موادو له خرڅونکو سره د ازادي راډیو د مرکو پر بنسټ د تاریاکو د یو کیلوګرام بیې سږ کال د حمل په میاشت کې تر دریو لکو پاکستانیو کالدارو اوښتې وه. د نشي موادو سره د مبارزې کارپوه ډاکټر ظفر وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو زیان یوازې بزګرو ته رسېږي. دوی له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بې وزلۍ څخه د بزګرو د ژغورلو لپاره دي له هغوی سره مرستې وکړي.
اوس نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي. دا چې د حکومت له لارې نه کوي هغه د دوی سیاسي مسایل دي، په هغې باندې خو زه څه نشم ویلی، خو دهقانان د مرستو مستحق کاری، ځکه هغوی غریب دي او د تریاکو له لارې ډېرې پیسې په لاس راوړلی، د غنم له لارې دومره پیسې په لاس نشي راوړلی، او غنم د تریاکو بدیل ډېر کېدی هم نشي.
د طالبانو حکومت سږ کال د ثور په میاشت کې له نشي موادو سره د مبارزې ستراتیژي چمتو کړه چې د کوکنارو د کښتونو ویجاړول، د نشي موادو پر ضد عملیاتو ډیروالی، د تربیتي کورسونو جوړول، له خصوصي سکتور سره همغږي، د سروې ترسره کول او ګاونډي هیوادونو سره د همکاري زمینه برابرول یې عمده برخې دي، خو په دې ستراتیژي کې له بزګرو سره مرستې نه دي شاملې.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي نه لري.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده. دې ادارې په خپل کلنی راپور کې ویلي افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او ښیښې تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی چې خپله په دې هیواد کې هم پرې 3.5 میلیونه انسانان معتاد دي. هاخوا د نشه یي موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې ادارې رئیس وایي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. جزئیات په راپور کې
د نشئی موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې اداره یو ان او ڈی سی وای په افغانستان کې د نشئی موادو د استعمال په پرتله بل هیڅ خطر هم راغوښون کوي نه دی. د نشئی موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2023 کال کې په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشئی توکو کارول بللی. د ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمینې کابل غنی ګونی ډکو واټونو کې ډیر خطرونه شته، خو د نشئی موادو په پرتله چې ټول خار او هواد وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواښون کوي نه دی. د یو ان او ڈی سی ادارې ویلي په 2020 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تاریخ تولید شوی او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خې په تر ټولو ستر تولیدونکو بدل شوی دی. د طالبانو حکومت بهرانی او چارو وزارت د ملګرو ملتونو د دې راپور په غبرګون کې په یوې اعلامیه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت صفر شوی. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې افغان بزګرانو ته د کوکنارو د بدیل کښت برابرول په برخه کې مرسته وکړي. له بلې خوا د نشئی موادو جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې په خپل راپور کې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه په کابل کې د معتادینو د درملنې ضربستریز مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دی. د یو ان او ډی سي د راپور پر بنسټ په دې مرکز کې خواړه کم دي، درمل ختم دي او ډیر کمزوري روغتیایي کارکوونکي پاتې دي چې په کمو ماشونو کار کوي. په راپور کې ویل شوی دا وضعیت به د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ پخې کېدو دي له بدن د نشې توکو د زهرو وستلو پروسه لستونزو سره مخ شي. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت نظر هم راواخلو، خو ویاند شرافت زمان د دې راپور تر خبرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې رئیس ګاډا ویلی هم د نشئی موادو سره د مبارزې او د معتادینو د درملنې په بهیر نیوکه کوي. نوموړي له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ورځ په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي.
ورستې شمیرې ښایي چې په نړۍ کې 2.6 میلیونه کسان په نشه یي موادو معتاد دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوي مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنار بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي.
خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی د مخدره موادو جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت کې د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاق کوونکي هڅه وکړي چې د ښیښې د تولید د زیاتولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو اداره وایي نشه یي مواد د افغانستان لپاره ستر ګواښ او ستونزه ده.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست د معتادینو ښکار نشه کول او خلک هم نشو ته هڅوي؟ په دې اړه به د ډاکټر فرید بزګر خبرې واورو.
تقلید یې پیښې کول په دې معنی دی چې څوک نشه کوي ته دغې پیښې کې یا د هغې نه په تقلید باندې چې هغه ته ګوري او هغه د دې سبب کیږي چې ته یا یو ځوانې ماشوم نشې ته مخه کړي. حتمی نه ده چې پیښې یې تقلید د یو غریب معتبر وشي، که په ټولنه کې غریب معتادین یا بېوزله معتادین یا هغه ټولنه چې احتیاط کوي په ټولیز شکل باندې په پارکونو کې نور دا په ماشومانو په ځوانانو باندې تاثیر کولی شي. خو په عمومي ډول باندې تقلید د یا پېښې د مشهور خلکو د فلمي ستورو یا نور مشهور خلکو کې چې اخسنې زړولي یا په فلمونو کې کار کوي هغه په ځوانانو ځلمیانو باندې تاثیر کولی شي. که چېرته مور او پلار په کور کې د ماشومان په مخ کې نشه یي مواد استعمالوي نو دا اصل په سلو کې په ماشومان باندې تاثیر کوي او دې سبب کېږي چې ماشومان یې په د نشه یي توګو روږ دي شي او نشې ته مخه کړي. په غیر مستقیم ډول باندې شعرونه سندرې ځوانان زلموټي دې ته هڅوي چې مخدرات مخه کړي. د بد عمل په افغاني سندرو شعرونو کې زیاتره چرس او شراب صفتونه شوي دي. په یو شکل نه یو شکل باندې ځوانان هڅوي چې احتیاط ته مخه کړي.
ایا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې سلر بي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1280 منځنۍ څپو باندې واوري. دیني عالمان وایي چې په اسلام کې د ماشومان زده کړو ته په پام سره معتادین نسی کولای لکه څنګه چې لازم ده خپل اولادونه هغه سي وروزي، ځکه نو باید د دوی خپلوان او د وخت حاکمان دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي. دا چې د معتادینو اولادونه ولې زده کړې نسی کولای، د معتادینو اولادونه څومره د ټولنې د اوږو بار دي او څنګه کولای سو دغه سي بی سرپرسته ماشومانو ته د سالمې روزنې زمینه برابره کړو، په دې اړه مو له دیني عالم مولوي احسان الحق حنفي سره مرکه کړې او په پایل کې مو پوښتلی چې مور او پلار د اولادونو د زده کړو په برخه کې کوم مسؤلیتونه لري.
د اسلام د سپیشلی دین پرانا کې والدین په دې باندې مکلف دي چې خپل اولادونو ته اسلامي او د عصري علوم زده کړه ورکړي. د قران عظیم شان لمړنۍ وحی چې الله تبارک وتعالى د انسانیت د فلاح او د نجات او د پرمختګ لپاره راولې غله، نو د هغې کې په دې باندې هم بحث دی چې علم بالقلم، الله غسا ذات دی چې انسان ته د قلم په ژبه باندې پوهه او تعلیم ورکړی دی. همدا وجه ده چې اسلام له جهالت سره او مخالف دین دی. کله چې د مشرکینو د کفارو د منافقینو د نور خلکو بدی بیانوي د هغې په بدو صفاتو کې د جهالت کلمه ذکر کیږي چې دا جاهلان دي او ډیر دا کلمه ذکر کیږي چې لا یعلمون، دا نه پوهیږي اصلا. نو اسلام د علم دین دی. او بل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د یو پلار تر ټولو ښه ګڼه له خپل اولاد سره دا ده چې د هغې په تعلیم او تربیه باندې مصرف او خرچه وکړي. نو مهمه خبره دا ده چې موږ اولادونو ته کله چې دوی په خبرو باندې راځي موږ باید له قلم او له کتاب او له کتابچې سره بلد او عادت کو.
دې مسؤلیتونه ته په پام سره د معتادو والدینو اولادونه څومره لزده کړو څخه به برخې دي.
کچیرته والدین یا یوی په مخدراتو باندې معتاد وي او خپل جن نه خبر نه وي، د خپل ځان نه خبر نه وي، نو د هیڅ خپل اولادونو نه نشي خبرېدلی، ځکه چې د هغه سرپرست د هغه پلار د هغه مور چې دی باید مکتب ته لیږلی وی، دی باید مدرسې ته لیږلی وی، هغه د خپل ژوند نه ناخبره دی، د خپل اولاد نه ناخبره دی. هغه نشي کولی چې د خپل اولاد صحیح او درست او سالمه پالنه او تربیه وکړي. نو که احتیاط په مخدراتو باندې لیوی خوا یو شخص ته به ذاتهی نقصان او تاوان رسوي، نو له بلې خوانه د اولادونه هم له زده کړو او له علم او د ژوند له نورو خوږو سرخه تل لپاره بې برخې پاتې کیږي. اولادونه هم معتاد کیږي په مخدراتو او یا به هغه د انساني او د پرمختللي ژوند نه شاته پاتې کیږي. نو والدین که چیرته معتاد اوسیږي یا د خپل اولادونو د راتلونکي احساس او فکر وسره نه وي، نو د هغوی تعلیمي او علمي برخه به ډېره زیاته ټیټه بلکې له صفر سره به برابره وي.
د نشیانو اولادونه ولې زده کړې نشي کولای؟
د نشئی خلکو اولادونه ځکه زده کړې نشي کولای چې دوی امکانات نشي برابرولی خپل اولادونو ته. که چېرته دوی داسې وای چې دوی د خپله په عصبي شکل باندې روغ وای،
دې مازغه فعال وای، دې زړه فعال وای، دې په بدني لحاظ باندې فعال وای، نو دې به د خپل اولادونو تعلیم ته سالم تربیه ته به خامخا متوجه کېدلې، او یا دوی ته داسې امکانات برابر کړي چې دوی قربان زده کړه وکړي، قلم ورته واخلي، کتاب ورته واخلي، کتابچه ورته واخلي، مکتب ته یولېږي، او دا موتاد خلک نشي کولای. نو کله چې دې په خپل روغ نه دی، نو چې کله د انسان جسم او دغه اعصاب په خپل خراب دي، نو اولادونه به څنګه زده کړی وکړي؟
که د معتاد والدینو اولادونو تعلیم ته څنګه سي لازمه ده هغه سي پاملرنه ونه سي، یو اسلامي ټولنه بل څه ډول ستونزو سره مخ سي؟
په اسلامي ټولنه کې ډیر ستونزې راځي کولای شي. نو ستونزې دا دي چې دوی به علم دي، دوی په خبره نه پوهیږي، دوی داسې کړنې او کارونه کوي چې هغه سره به د ټولنې نور وګړي تبن له مشکلاتو له سونس سره لاس غریوان کی، دوی غلاوی کوي، دوی قتلونه کوي، دوی نور ناروا او تلاس ور اچوي چې هغه د خلکو د سرخوږی باعث او عمل ګرځي. نو دا په اسلامي ټولنه کې چې به علم او به سواد خلک ګرځي د ازرار دي، او کچیرته د به علم او به تعلیم پاتې کیږي، خو همدغه به علمی او به سوادی د انسان لپاره تر ټولو لوی بدرنګي او بدبختی ده.
دې ستونزو ته په پام سره د داسې ماشومانو د خپلوانو مسؤلیتونه څه دي؟
که چیرته د یو ماشوم مور او پلار معتاد وي او دا ماشوم بې سرپرسته پاتې وي، دلته د ترونو د ماماګانو یې د نورو خپلوانو یې دا مسؤلیت جوړیږي چې لکه څنګه چې هغوی خپلو اولادونو ته متوجه کیږي، د هغوی ادب ته، د هغوی تربیې ته او د هغوی زده کړو ته مکلف دي چې د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه هم په غاړه باندې واخلي. که چیرته دغه خپلوان او دوستان د دغه بې سرپرسته ماشوم تعلیم او تربیه په غاړه باندې وانخلي، تر ټولو لوی ضرر به اول خپل خپلوان ته متوجه کیږي، او بیا به نورو خلکو ته د ضرر متوجه کیږي. نو دغه خپل خپلوان او دوستان مکلف دي چې دغه ماشوم سم او درست سالمه او مناسبه تربیه وکړي، او هغه ته د زده کړو زمینه مساعده کړي.
دینی عالمان په دې برخه کې څه کولای شي؟
علما مکلف دي چې خلک وهڅوي، لرونه وهڅوي، تر څو هغوی په خپلو کشرانو او په خپلو اولادونو باندې زده کړه وکړي، او دوی به د قرآن او د احادیثو په رڼا کې په دې باندې خلک قانع کړي او مطمئن کړي چې تر څو خلک خپل اولادونه زده کړو ته سوق کړي، مدارسو ته واستوي، مکاتبو ته واستوي، او دوی ته د دې امکانات او وسایل برابر کړي چې هغوی زده کړې وکړي.
کله کوم ماشوم مور او پلار معتاد وي، نو د اسلام مبارک دین یو حاکم نظام ته کوم مسؤلیتونه ورکړي تر څو داسې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي؟
کچیرته یو څوک داسې وي چې والدین په مخدراتو باندې معتاد وي، نو زموږ د اسلامي حکومتونو او د خلفای راشدینو خلافت دغه سی به سرپرست ماشومان په هغه زده کړې کولې، او دا د یو نظام بالخصوص د یو اسلامي نظام مسؤلیت او دنده ده چې هغه خلک چې هغه به سرپرست دي، حکومت مکلف دی چې د دوی تعلیم او تربیه په غاړه باندې واخلي، تر څو دوی به سواد او به علم او زده کړو څخه لری پات نه شي. کچیرته اسلامی نظامونه یا د وخت حکومتونه د دغه خلکو تعلیم او تربیه ته متوجه نشي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې دغه خلک چې کله رالویږي دا نه یوازې دا چې د خپل خپلوانو لپاره، د خپل ګاونډیانو لپاره دوی د خطر زنګ دی، بلکې دوی د یو نظام لپاره هم د خطر زنګ دی، ځکه چې تل لپاره له دغه بی علم او بی سواد خلکو څخه دښمنان په ډیره اسانۍ او سادګۍ باندې استفاده کولای شي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، دا دې د زهرو کاروان خبرونې ورستی برخې ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې کاکو جان لسو کالو راهیسې په خپل ځمکه کې کوکنار کرل، خو ناڅاپه یې پریکړه وکړه چې دا ځل په خپل ځمکه کې بل تخم کړي. دا چې کاکو جان ولې ناڅاپه دا پریکړه وکړه، دا ځل به په خپل ځمکه کې څه ډول تخم وکړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
بابا څنګه شو؟ تاریخ دې خرڅ کړل؟
هو خرڅ مې کړل.
په څه کې خرڅ کړل؟
بس خزه پښتنه ما کوه.
ولې څه خبره ده؟
ډیر ارزانه مې خرڅ کړل.
په څه کې خرڅ کړل؟
هغه پیسې هم نکړې را جوړې چې موږ په مصرف کړي وي.
خدای کې مو پرده وکړي، نه پوهېږم چې څه وکړو. پوره وړې هم یو افسر کال ده نه کوم نشو کولای.
بس نو دغه به مو قسمت وي.
بابا دا ځل پزمکه کې څه شی وکړو؟
بل شی خو ګټه نه کوي، مجبور یو چې بیا هم دا کوکنار وکړو.
کوکنار خدا څو کاله کیږي چې کرو یا ما رسوي خو نه یو، پوره وړي له هم یو، تاسو کښتي اور واخلي.
بابا مور خو وای کوکنار خدا لاس کاله کیږي چې کرو یا کله مرز وکي او کله ارزان شي، ته دی خو غنم لا خدي
په خاله شو تمره پیسې به را جوړ کړي چې تر بل فصل پورې به موږ زاده به وسو. اوس خود سره او بو پیسې نه را جوړوي.
نه پويګم چې دا ولې زموږ د زمکه حاصلات کال په کال کمیږي.
نه پويګم ما ته هم لږ نه معلومیږي.
بابا وای چې د ملک انوار کړه د زراعت مامور راغلی دی او بزګرانو ته مشورې ورکوي، موږ به ورشو د خپل مشکل به ورته وایو.
یاره فکر نه کوم چې د زراعت د مامور په مشورو به شلکو.
خیر دې سره ورسه خبرې واوره، که ګټه ونه کې تاوان خو نه درته کوي.
بابا مور می خوای یو سل ورشه.
ښه سمه ده ور بشم.
مجید به چای ته مور سره ولاړ شي.
نه مجید به کار ته ولاړ شي سودا براوړي.
سمه ده زه به کار ته ولاړ شم.
ښه نو زه به د زراعت مامور ته ورشم. مجید زویا ته د موټر سایکل کلی راکه.
دا دی واخله.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام کاکا، ستړی مشی؟
خیر ویسی ته هم ستړی مشی.
راځه دغه د زما څنګ ته کینه.
سمه ده کینم. ځوانه وای چې دلته د زراعت مامور راغلی دی او بزګرو ته مشورې ورکوي، دا مامور کوم یو دی؟
کاکا هغه مامور زه یم، مهرباني وکړه څه خدمت مو وکم.
خبره دا ده چې زه یو ټوټه ځمکه لرم.
ها ها
دا لس کاله کیږي چې کوکنار پکې کرم.
سو وای لس کاله؟ نو بیا خو به د خیر ډیرې پیسې راټولې کړې وي.
ولا کم یو افغانۍ دوه شوي تر سټه په پورو کې غرقیم.
ولی خلک وای چې کوکنار ډیرې پیسې جوړوي.
هو نور ته ډیرې پیسې ور جوړي، خو مې ولاکه د لس کاله ګټه خوړلې د مصرف پیسې لانه را جوړي.
نو ستا کوکنار ولې دومره لږ پیسې جوړوي؟
دومره ډیر اضافي واخه پکې راشنه کیږي چې تر کوکنار اضافي واخه ډیری.
ها بل مشکل یې څه دی؟
بل دا چې هر کال مرز کوي، نه پوهېږم چې ولې یوازې زما کوکنار مرز کوي.
بس 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 زه پوه شوم چې ستا مشکل څه دی. تم دې کوکنارو په بلاخته کړی.
څنګه خپل کوکنارو په بلاخته کړم؟ نور خلک اسمان ته وخېژول او ما ته بلا شول.
کاکا خبره دا ده چې هر څوک پر لپسې په خپل ځمکه کوکنار وکړي نو وحشي اضافي بوټي ورسره عادت کیږي، که شل وار ځمکه واړوي تخم یې پاتې وي بیرته راشنه کیږي. همدا اضافي بوټي کوکنار په مرض اخته کوي.
نو اضافي واخه خو یې موږ ځینې ریبو.
خو ریخې بیا هم پاتې وي.
رښتیا هم چې ریخې خو یې پاتې وي.
همدا اضافي بوټي د کوکنار اوبه او خواړه خوري، لکه د یو بوټي اوبه او سره چې په لسو بوټو ویشل شي. همدغه دلیل دی چې ستا د ځمکې حاصلات کال په کال کمیږي.
مامور صاحب ستا مشوره څه ده؟ څه شی وکړم؟
زما مشوره خو دا ده چې دا ځل په ځمکه کې بل شی وکړه، مثلا غنم وکړه، بیا به یو ګوري چې تر کوکنارو ډیرې پیسې در جوړوي او کنه.
مامور صاحب کور دې ودان چې زه دې پوه کړم، دا ځل به غنم وکړم.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.